دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د بشري حقونو د څار سازمان تازه راپور څرګندوي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبل شمېر د طالبانو د بریدونو پرتله زیات دی. نن چهار شنبه ده د مرغومی اجدی 15 د جنوري 15 په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویلي په 2019 کال کې د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې اندازه بې حده زیاته وه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په سیمه کې د تاوتریخوالي په کمښت خبرې وکړې. او د امریکا متحده ایالاتونو استازو جرګه په پام کې لري چې نن پر دې موضوع رایه ورکړي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضا فقرې مشرانو جرګې ته ولیږي که نه. د خبرونو تفصیل. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویلي په 2019 کال کې د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې اندازه بې حده زیاته وه. دغه سازمان پرون په یوه راپور کې ویلي چې د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د طالبانو د بریدونو په نسبت په هغو عملیاتو کې زیاته وه چې د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا سوي دي. دوی طالبان هم په بېرحمانه وژنو ګرم بللي دي. افغان حکومت بیا د 2019 کال په پای کې ویلي وو چې وسله والو مخالفینو او ترهګرو په دغه کال کې پر ملکیانو زیات بریدونه کړي او څه باندې 5,500 بېګناه کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. طالبانو د 2019 کال په پای کې افغان حکومتي پوځیان او بهرني عسکر د ملکیانو د 90% مرګ ژوبل مسؤولین بللي وو او د افغان امنیتي ارګانونو ادعا یې رد کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په سیمه کې د تاوتریخوالي په کمښت خبرې وکړې. حمدالله محب د رایزینا 2020 دیالوګ لپاره د هند پلازمینې نوې دلی ته ورغلی او نن یې له ښاغلي ظریف سره هملته لیدلی دی. محب او ظریف داسې وخت په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمښت په اړه خبرې کړې چې د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ د ایراني جنرال قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته اوج ته رسېدلی او ایران له امریکا د غچ اخیستلو ګواښونه کوي. د ملي امنیت شورا په ټویټر پاڼه د دې لیدنې په اړه په خپره سوې بیان کې راغلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف همدارس د افغان سولې د هڅو په دوام هم بحث کړی دی. پولیسو د کندهار پر نړیوال هوایي ډګر د راکټي بریدونو مخه ونیوله. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي نن سهار ازادي راډیو ته وویل
کندهار پولیسو اته توغندي پیدا او شنډې کړلې. د کندهار پولیسو د تختپل ولسوالۍ د ماکوانو په سیمه کې د اته توغندي پیدا کړې چې هدف یې د کندهار احمدشاه بابا نړیوال هوایي میدان و. پولیسو د کشفي معلومات پر اساس د دغه پیښې مخه ونیوله چې دغه توغندي 1.5 متره اوږدوالی درلودې.
شغلی بارکزی زیاته کړه چې د یادو توغندیو په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول سوی خو د دوی هڅې روانې دي. چا تر اوسه د دغو توغندیو د نصبولو مسؤلیت نه دی منلی. وسله والو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې زیانمنو سوو ته یې د بیړنیو مرستو تابع کړې ده. د دغه وزارت ویان احمد تمیم عظیمي پرون ازادي راډیو ته وویل
برای خانوادهایی که از اثر برفباری های اخیر آسیب دیدن پول نقد و مواد غذایی و غیر غذایی توزیع جریان داره و تعداد خانوادهایی که شهدایی که ما از 3 روز به این طرف شاهدش هستیم به اینا عملا سروی را آغاز کردیم و همین که سروی ختم میشه مواد غذایی و غیر غذایی برشون توزیع میشه.
د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دوی ارزونه ښیي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې 314 کلي د طبیعي پیښو له خطر سره مخامخ دي. دغه وزارت وایي د مرغومي له لومړیو د درنې واورې او بارانونو له کبله 9 کسان مړه سوي او 6 نور ټپیان سوي دي. زموږ غلا زده راډیو د امریکا متحده ایالاتونو استاذ جرګه په پام کې لري چې نن پر دې موضوع رای ورکړي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزه فقره مشرانو جرګې ته ولېږي کنه. له دې سره به وروسته د امریکا په تاریخ کې د دریم وار لپاره د یو ولسمشر د استیزه پروسه پیل سي. په استاذ جرګه کې دیموکراتان اکثریت دي. د دې جرګې مشر نانسي پلوسي پرون له قدرت څخه د ناوړې استفادې او د کانګرس د چارو په وړاندې د خنډ جوړولو په تور له واک څخه د ولسمشر د لرې کېدو لپاره نور اقدامات پټه کړل. میرمن پلوسي په یو اعلامیه کې وویل د امریکا وګړي حق لري په واقعیت پوسی او اساسي قانون د محاکمه ایجاب کوي. د امریکا اساسو جرګه چې په یوازې سر د ولسمشر د استیزه صلاحیت لري احتمالا دغه قضیه د تصویب لپاره مشرانو جرګې ته ولېږي. په مشرانو جرګه کې جمهوریت غوښتونکي اکثریت دي او له واک څخه د ولسمشر د لرې کېدو لپاره د مشرانو جرګې دوه په درېیمه برخه رایو ته اړتیا ده. او اروپای ټولنې د لسو کلونو لپاره یو تریلیون یورو په ارزښت د بسپنې ټولولو پلان اعلان کړ. دا ټولنه دا پیسې د خپل هغه هدف ته ملاتړ لپاره راټولوي چې له مخې یې تر 2050 میلادي کال پورې په نړۍ کې د کاربن اندازه کمه سي. د اروپا د پانګونې دغه پلان پرون پیل سو چې د اروپای ټولنې له بودیجې او د خصوصي سکتور له لوري تمویلېږي. دا د زرغونې موافقې په نوم اروپایي کمیسیون د نوي رئیس اورزلا وندرلاین دغه پلان یوه برخه ده چې تیره میاشت پیل سو. میرمن وندرلاین د اقلیمی بدلون پر وړاندې مبارزه د خپل ماموریت لومړی ټوپ بللې ده. د خبرونو پای
په ونسان کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې سوې. د بشری حقوقو د څار سازمان په تازه راپور کې ویل سوی دی طالبانو د بریدونو پرتله د افغان او امریکایي بریدونو او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې ملکیانو ته زیات مرګ ژوبله اوښتې ده. یو پوځي شنون کوي
دا ناراضي ده چې دا ناراضي ده چې ملت رامنځته کوي د خلکو مدني حکومت خواته زیاتی
په کندهار کې د ښځو لخوا پر ښځو د تاوتریخوالي اندازه زیاته سوی
د ښځو لخوا په ښځو باندې تاوتریخوالي زیات وو ځکه چې په کورونو کې همیشه جنجال د ښځو تر مابین باندې وي.
د امریکا یو ورځپاڼې هغه ویډیوګانې تایید کړي چې شهید د ایران دوه توغندي پر اوکراینی الوتکه لګیږي. دا مو په بهرنیو موضوعاتو کې څېړلې ده. په خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چاپ ورځپاڼه ته هم کتنه کوو. په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیزه پروګرام خپریږي. د بشرقونو د څار سازمان په یو تازه راپور کې لیکلي د 2019 میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشت کې د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې ملکیانو ته دا وشته مرجوب لشمیر د طالبانو د بریدونو پر تل زیات دی. د دې راپور پر اساس د 2019 میلادي کال د جنوري میاشتې د لومړۍ څخه د دسمبر تر دیرشمې نږدې 8000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. خو راپور کې نه دانه دی ویل سوي چې په دې شمیر کې څو تنه وژل سوي او څو نور ټپیان دي. امید ظاهر مل دا موضوع تعقیب کړي د کابل په سټوډیو کې دی. نور جزئیات له خبرو
بلی سالی سب تاسو اوریدونکو ته سلام. د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان یو تازه راپور خی چې د 2019 کال په لومړی شپږ میاشتو کې د افغان امریکایي ځواکونو او وسلوالو طالبانو په عملیاتو کې زیاتواله راغله. د دې راپور پر بنسټ په دې موده کې نږدې 8000 ملکیانو ته مرګ ژوبله وختي او د لومړي ځل لپاره د افغان او امریکایي ځواکونو لخوا په شویو عملیاتو کې د ملکیانو د تلفاتو شمیر د وسلوالو طالبانو د بریدونو په پرتله زیات دی. په راپور کې د ملکی تلفاتو د ډیریدو یو ستر دلیل د امریکایي ځواکونو هوایی عملیات خودل شوې دي. راپور کې راغلی د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایی بریدونو کې زر تنه ملکیان وژل شوي چې لسلو ډیر یې ماشومان دي. راپور د 2018 کال د همدې نیټې په پرتله په ملکی تلفاتو کې د 50% زیاتوالی یادونه کوي. د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان زیاتوي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو عملیاتو کې چې د سی آی ای لخوا یې ملاتړ کیږي صحرایي محکمې او ترخوا یو شمیر نیونې شوې دي. راپور کې د دې ځواکونو لخوا د پکتیا زرمت ولسوالۍ کې عملیاتو ته اشاره شوې چې پکې یو لستنه ووژل شو او همدارول د ننګرهار د جلال آباد ښار پیښه یاد شوې چې پکې د یوې کورنۍ څلور وروڼه لمانځه ولاړل. راپور کې په زندانونو کې د شکنجو کمیدو ته هم اشاره شوې خو زیاتوي د افغانستان حکومت د جنسي زوراونې اړوند قضیو کې له یو شمیر نظامیانو او ځینو سیاسي مشرانو څخه په حساب اخیستنه کې پاتې راغله ده. د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان وای جګړه کې خکیلیو هیڅ یو لوري د جګړې د نړیوالو اصول لمخي دروختي مرکزونو خوندیتوب ته پام نه کړي. په راپور کې راغلی افغان او امریکایي ځواکونو په 2019 کال کې نږدې 8000 بمونه او راکټي توغندیز بریدونه کړی دي چې په تیرو 18 کلونو کې کشمیر به څاره دي. خو صالح صاحب د افغانستان حکومت رسمن په دې اړه باندې خپل نظر نه دی څرګند کړی، مګر لدی وړاندې په ځلونو د ملکی تلفاتو په کمیدو او ترخواي د ملکیانو د ژوند په خوندیتوب باندې ټینګار کړی دی.
ډېر مننه. و موردل چې د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله په دې وروستیو کې زیاته سوې ده. د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې د 2019 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د دسمبر تر دېرشمې نږدې 8000 کسانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د نظامي چارو شنونکي وایي د ملکي تلفاتو زیاتېدل د حکومت او ولس ترمنځ واټن زیاتوي. دوی وایي مخکې تر دې چې د خلکو له ګڼې ګوڼې په ډکو سیمو کې پوځي عملیات کیږي، باید اهداف سم په نښه او دقیق معلومات راټول سي. امید ظاهر مال شنون کې پوخوانی پوزي ظریف ناصری سره مرکه کړې په پیل کور څخه پښتنه کړې چې د ملکیانو د تلفاتو زیاتېدل پر روان وضعیت څه اغیز کولای شي.
په جنگ کې باید ملکی تلفات موجود نه وشي، ځکه چې هغه نیروګان چې په جنگ کې دي باید هغوی له جنګه کنار شي. په دویم مرحله کې خبر دا شوی چې خونړی جنگ چې په افغانستان کې موجود و دلایل بې جنګ د سولې خبرې وي چې افغانستان کې به سوله منځته راشي، او د سولې په جریان کې چې کله خبرې کېږي دواړه غواړي چې خپل اراده او لاسته راوړنې باید ولري. چې په دې صورت کې جنگ په افغانستان کې شدت نیو، دواړو طرفو مقابل غوښتل چې باید خپل اراده په بل باندې تحمیل کړي. په هر صورت کې هیڅ سوال چې موږ دا خبره وکړو چې مثلا د ملکي تلفات حتی یو نفر وشي، دا ناراضیت دا ناراضیت هم لا تر منځ کې د خلکو بدبینی حکومت خواته زیاته.
اوس مشکل چیرې د سم کوارډینات نه ورکول کیږي، در حال کې چې اوس هم حکومت او هم بهرنی ځواکونه وایي چې مجهز دي په ډیرو پرمختللو وسایلو باندې، روزنه سمانه ده او که هدف غلط پنه کیږي.
یو خدای دقیق اگر چې دلته ډیر پرمختللی فلا موجوده ده چې دوی کولی شي هدفونه مشخص خاص کی باید وی ولید. اول دا چې کله کله دوی اشتباه کوي، هغه کوم مثال چې دوی په ځور کوي څنګه د دې سیستم بل دا چې گزارشات کله کله غلط ورکول کیږي، کوم لا پر تګل کیږي په حساب تا تل کولای شي. نو بنان کله کله کېدل شي هغه فلای چې گزارش ورکی غلط گزارش ورکړي شي چې منطقه د بمبار سي د خلکو انت غړنګونه وي هغه بمبار سي، نو دا غل لپاره دې د تا په کار نشو دی بعد د بمبار کوشش نه.
اوس ناصری صاحب تر ډیره دا ډول راپورونه امنیتي بنسټونو هم تر پوښتنې لاندې راولي، او په حکومت اراده هم د ملکی تلفاتو د راکمولو په اړه باندې، آیا یو اړتیا نه لیدل کیږي چې دغه سي راپورونه مخکې لدی چې خبرې شي یو نظامی تجزیه ته ولاړ شي، او هر اقلا په داسې یو ډول باندې وشنل شي یا تجزیه شي چې اغیز یا اثر یې په ټولنه باندې ډیر منفي نه وي؟
دا خو یو اساسي وظیفه هم د داخلي خود حکومتونو ده چې کله کوم کوارډینات ورکول کېږي یا د جنګ جبهې خوا ته کوشش وکړي مشکلې دي عملاً چې عملیات شروع شي هغه منطقه کې دقیقا باید وڅېړل شي چې دغه راپور راکړل سوی ده، دا کومه راپور څونه صحیح ده څونه غلط ده، آیا دغه منطقې کې دلته هغه د دښمن هغه نقطه ده چې موږ نو په دغه کې باید ډېره سخت زیاته هماهنګي هم د خارجي قوتونو داخلي قوتونو وشي.
داسې یوه طرحه څه ډول عملي شي چې له مخې دغه د ملکي تلفاتو مخنیوی وشي او یوه اغېزمنه لاره ثابته شي؟
اغېزمنه لاره خو دا ده چې کله دوی ته یو گزارش ورکړل کېږي، اول دا چې کوم چا ورکړی له کوم ځای ورکړی په څه هر هغه مهاجر چې ورته گزارش ورکوي دوی دا سابقه هم باید ورسره موجوده اوسي چې دغه موږ ته راپورونه گزارشات چې هغه دي تر څونه مخکې تر دې داخلونه به دا دقیق وشي.
د پوځي مسایلو شنونکی ظریف ناصری و.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې سوې. اوس مله فیروزی عزیزی نه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه چین ته د 12000 چانه جلغوزي د صادراتو خبره کوي. د دغه خونی ویان جنقا نوید نن ازادي رادیو ته وویل د کورنۍ او چینایي شرکتونو د حقوق پر بنسټ او د چارو ادارې له تخنیکی معاونیت سره په همغږي دغه اندازه جلغوزي به تر راتلونکو 15 کلونو پورې به چین ته صادر شي. ښاغلی نوید وایي دغه جلغوزي چې ټاکل شوی تر راتلونکو 15 کلونو چین ته واستول شي د صادراتو له درکه تر لاسه کیدونکو رقم یې 2.2 میلیارد ډالر اټکل شوی دی.
طبیعیه که وقتی که اقلام فروخته میشه و قیمت مناسب در کشورهای بیرونی تاثیرگذار از بالای بازارها و خرید از این اقلام تایید شده تاجرای پوره میبرند و حتی به پشتوانه پولی افغانستان هم تاثیر میکنه.
در خغلی نوید به خبره اوس مهال د هیواد په بازارونو کې د یو کیلو جلغوزه یو باید و نیم تر 3000 افغانۍ ده، خو هیواد نه بهر بیا یو کیلو جلغوزي 6000 افغانۍ پلورل کیږي. خغلی نوید وایي دا جلغوزي د هوایی دهلیزونو او حیرتانو بندر له لارې صادریږي چې د مهال هم دا بهیر روان دی. د دې ترڅنګ د سوداګرۍ او صنایع خونې په خبره د هند، متحده عربي اماراتو او په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د جلغوزي بازارونه خصوي. د جلغوزي ډیری حاصلات له خوست، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار او لغمان ولایتونو څخه ترلاسه کیږي چې کلنی ډول نږدې 2000 ټنو ته رسیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د روان کال په ترڅ کې 45000 افغان ښځو ته د اقتصادي بسیاینې لپاره کرنیز خدمات وړاندې کړي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل د شنو خونو ویش په بیلابیلو برخو کې د پروسس دستګاوي جوړول، کورنۍ باغچې په بیلابیلو اندازو د چرګانو د فارمونو ویش او نورې هغه پروژې دي چې د ښځو اقتصادي وضعیت بدلوي او د دغه وزارت لخوا دا خدمتونه تر سره سوي دي.
از طریق پروژه‌ای که از وزارت زراعت مستفید میشه بتونن محتاج خانواده را تامین بکنن، عوایدشان بیشتر شوه و در نهایت باعث توسعه و انکشاف زراعت و نقش زنان هم در زراعت محل شوه.
خغلی رستمی وحید روان کال پترت که شاوخوا 40000 کورنۍ باغچه او له 2000 زیات د چرګانو فارمونه په بیلابیلو ولایتونو کې خوځوندې ویشل سوې دي. د کرنې وزارت معلومات مخې ډیرای دا خزی په اقتصادي برخه کې په ځان په سیاسي دي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنۍ اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر و او یو افغانۍ لس پوله، یو یورو 50 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 تلويخ پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 50 اتیا پوله، زر هندۍ روپۍ 100 اتیا افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 400 اتیا افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. نیویورک ټایمز رسپانې هغه ویډیوګانې تایید کړي چې شهید ایران دوه توغندي پر اوکراینی الوتکه لګیږي. د دغه الوتکې د نسکرېدو په پیښه کې 1600 کسان مړه سول. د ایران ولسمشر د دې پیښې د څېړلو لپاره د ځانګړې محکمې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. نوریاس نوري د موضوع تعقیب کړې په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب، خبرونه د شرغلست اول خو دا چې دغه ویډیوګانې له کوم ځایه اخیستل شوي دي او څرنګه دا ثابتوي چې دوه توغندي پر دې الوتکه لګېدلي؟
بلې سالسب د امنیتی کمرول خو اخیستل شوی دغه تصویرونه چې انلاین خبره شوی پکې لیدل کیږي چې د اوکراین د هوایی شرکت پر مسافر رولون کې بوینګ 112 الوتکه په تهران کې د امام خمینی له هوایی ډګر له پورته کېدو 2 دقیقې وروسته د ایران دوه توغندي لګیږي. دغه نوې ویډیو چې نیویارک ټایمز هم کاروالې تایید کړی پرون په ټولنیزو رسنیو کې راڅرګنده شوه. نیویارک ټایمز ویلي چې دغه توغندي له الوتکې د 14 کیلومترو په واټن کې د ایران له یوې پوځي اډې توغول شوې او پر الوتکې لګېدلې دي. په تصویرونو کې البته ښکاري چې هیڅ یو توغندي دغه الوتکه چې اورې اخیسته او بیرته د تهران د هوایي ډګر په لوري راګرځېدلې ده سمدستي نه ده رانو سکوره شوې. مخکې داسې راپورونه ورکول شوي چې کله توغندی په الوتکه باندې لګیږي سمدستی الوتکه نسکوره کیږي. دغه ویډیو البته د لومړي ځل لپاره د یو ایرانی لخوا په یوټیوب کې ښودل شوې ده. د راپورونو له مخې کله چې دغه بوینګ 112 الوتکه د امام خمینی له هوایي ډګره د تهران په سیمه ایز وخت د ایران په سیمه ایز وخت د سهار په 6:00 او 14 دقیقو الوزی پاس څو دقیقې وروسته کله چې دغه توغندی پې لومړی پې لګېږي له هغه نه وروسته دوهم توغندی څو ثانیو وروسته پې لګېږي او د شپږ دقیقو په فاصله کې الوتکه چې کله بیرته د تهران په لوري راګرځي په ځمکه لګېږي. مخکې داسې ویل کېده چې سمدستي د توغندي د لګېدو له امله الوتکه په ځمکه لګېږي.
بله، او دوهم پوښتنه دا چې سره له دې چې د دې پېښې د څېړلو لپاره ایراني چارواکو د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو تر څنګ نړیوالو ته هم بلنه ورکړې چې په دې څېړنه کې ورسره برخه واخلي، خو بیا هم د خلکو اعتراضونه په ایران کې روان دي، دوی څه غواړي؟
اعتراض کوونکي پر ایراني چارواکو په دې خاطر په غوسه دي چې تر غورځېدو د الوتکه تر غورځېدو درې ورځې خلکو ته درست معلومات ورنکړل چې څه پېښ شوي دي. ایرانی چارواکو وروسته له هغې چې له مختلفو لورو په دې اړه چې د الوتکه په توغندي نسکوره شوې څرګندونې وشوې، د تېرې شنبې په ورځ دا ومنله چې سهون الوتکه د یوه توغندي په ذریعه نسکوره شوې وه. په هغه ورځ چې دغه الوتکه نسکوره کیږي، په همغه سهار ایران په عراق کې د امریکایي ځواکونو میشتې دواړې په څو مزایلو باندې ووشتې، او هغه هم په دې خاطر چې دوی د خپل د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د قومندان اسماعیل قاسم سلیمانی غچ اخیست. مخکې لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د دغه پېښې وروسته ایراني چارواکو په دې وروستیو کې ځینې اقدامات کړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د دې پېښې د څېړلو لپاره د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. دغه راز د ایران د قضایي ادارې ویان هم پرون وویل، غلام حسین اسماعیلی، چې د دغه پېښې په تړاو هغه کسان چې لومړی توغندي په دغه الوتکې باندې ویشتي دي هغه هم نیول شوي. په عین حال کې د دې پېښې د څېړلو لپاره هم نړیوالو ته ایران بلنه ورکړې ده چې راشي تهران ته او ورسره په ګډه په دې څېړنه کې برخه واخلي. د کاناډا چې ډیر اتبای په دې الوتکه کې وژل شوی دی، پلټونکي ټیم لمخکې تهران ته رسیدلی او ته د پیښې ځای ته هم تللی ده، او د پیښې په ځای کې پرون د لومړي ځل لپاره پلټنه هم وکړه. کاناډا، اوکراین او ایران په ګډه د دغه پیښې د نسکورېدو په اړه پلټنې کوي.
ډیره مننه. د نوریاس نوري په راپور کې موردل چې نیویورک ټایمز راسپړنی هغه ویډیوګانې تایید کړي چې شی دیران دوه توغندي پر اوکرایني الوتکه لګیږي. د الوتکې د نوسکرودو په پیښه کې یو څلور شپږ بیا کسان وژل شوي چې د بیلابیلو هیوادونو اتباع دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
په کابل کې نن ورځپاڼو د سولې د موضوع تر څنګ د احتمالي اوربند په اړه لیکنی او تبصری خبري کړې دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
د اصلاح دولتي ورځپاڼې د سرمقالې نواندې له اوربند پرته سولې ته رسیدل ممکن نه دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي امریکایي چارواکو او طالب استازو له تیر یو کال خبرو داسې معلومیږي چې له اوربند پرته د سولې هر ډول خبرې مثبتې پایلې نه ورکوي. د سرمقاله لیکونکي په باور له اوربند پرته د سولې هر ډول خبرې چې په جریان کې تاوتریخوالی رامنځته سي د سولې د خبرو سبوتاژ حتمي کوي. د سرمقاله په پای کې راغلي کچري د خبرو په پایل کې اوربند وسي دواړه غاړې د سولې خبرو ته جدي اراده ښکاره کوي. په سوله د خلکو هیلې او باور زیاتیږي او بل اخره په کم وخت کې د سولې مذاکرات کې پایلې ورکولای شي. بلې دولتي ورځپاڼې انیس هم په خپل سرمقاله کې د اوربند په اړه تبصره کړې ده. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغان سولې لپاره د امریکایي ځانګړي استازي او طالب چارواکو ترمنځ په قطر کې د اوربند او بین الافغاني مذاکراتو د پیل په اړه خبرې روانې دي. د سرمقاله لیکونکي ټینګار کوي که طالبان ځانونه افغانان بولي، د هیواد او ولس د ښېګڼې لپاره اراده لري، د هیواد د خپلواکۍ په اړه فکر کوي، نو اوربند ته دې غاړه کیږدي. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې نواندې د امریکا او ایران ترمنځ روان کړکیچ په د افغانستان د سولې په بهیر اغیز ونه لري. په سرمقاله کې په افغانستان کې د ناټو د ملکي استازي له قوله ویل سوي افغانستان له بل هر وخت زیات سولې ته نږدې سوی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د ایران او امریکا ترمنځ روان کړکیچ به افغان سوله متاثره نه کړي، ځکه د افغانستان سوله د سیمې د هیوادونو په ګټه ده او د روانو کړکیچونو له حل سره مرسته کوي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي اوربند د سولې په مذاکراتو کې د طرفینو ترمنځ باور لا زیاتوي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه سوې تر اوسه معلومه نه ده چې طالبان اوربان منی او کنه، خو جوته خبره ده چې هیڅ اړ هم د افغانستان مسله له پوځي لارې نشي هوارولی. د سر مقاله لیکونکي د افغانانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په پیل او د اوربان په مسله ټینګار کوي او وایي چې دغه مسله د ټولو افغانانو د قبول وړ خبره ده.
په کندهار کې د شوزو لخوا پر شوزو د تاوتریخوالي اندازه زیاته سوي. صادق رښتینی راپور لري.
د کندهار د شوزو چارو مشر روکیا چگزی وایي چې طلاق له کوره تیښته، د میراث نه ورکول جبري ودونه، کمزوري اقتصاد او بېسوادي د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي هغه لاملونه دي چې د کندهار ښځې ځوروي. خو د شوزو له لوري پر شوزو د تاوتریخوالي کچه هم ورځ تر بلې زیاتېدونکې ده. هغه وایي په دې کال کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي 214 پیښې له دوی سره سبسوي چې ډېرې د ښځو له لورې پر ښځو زور زیاتې دي.
د چې زموږ سږ کال د کورنۍ تاوتریخوالي قضایا زیاتې وي، یو ځنې عوامل هم په کورنۍ کې د ښځو تر مابینځ، یعنې د ښځو لخوا پر ښځو باندې تاوتریخوالي زیات وو، ځکه چې په کورنۍ کې همیشه جنجال د ښځو تر مابینځ باندې وي او په دې برخه کې مې بیا موږ نرنه هم را باندې بلته راشکل سي. کورنۍ جنجال تعداد زموږ اغې زیات وو او عوامل هم د ښځو تر مابینځ کورنۍ شخړې وې، د کورنۍ مسایل باندې جنګونې وو چې بلاخره د هغې جملې څخه یو 5 تنې هم اتفاق د دوی مجبوره سوي وي، یا هم هغه د کورنۍ د غور نارینه وو مجبوره سوي چې تر څو خپل مېرمنې طلاق کړي.
په عین وخت کې په کندهار کې د ښځو د برخې فعالان وایي چې د ښځو له لوري پر ښځو تاوتریخوالی دې ته زمینه برابروي چې نارینه هم پر ښځو تاوتریخوالی وکړي. د دوی په خبره د دې ستونزې تر ټولو لوی لامل د ښځو بېسوادي ده چې د کورنۍ ژوند په اصولو نه پوهیږي.
اصلا په کورونو کې د ښځو ترمنځ تاوتریخوالی چې ښځه پر ښځه باندې کوي هغه د بېسوادۍ له کبله وي، ځکه یوه ښځه چې تعلیم ونه کړي په دې باندې نه پوهیږي چې څه ډول د خواښې احترام وکړي، څه ډول خواښې د همزور احترام وکړي، یا هم یو بل نه مني په زړونو کې د یو بل څخه کینه لري.
معلومدار است که افراد بېسواد ما اگر ببینیم در قشر کې سواد کم است، سواد پایین میباشه، در اونجا خشونت ها زیاتر صورت میگیره.
د کندهار د ښځو چارو د ریاست معلوماتو له مخې د تیر کال تر اخیره پوری د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 202 پیښې ورسره ثبتوي، خو سږ کال چې لا هم دوه میاشتې پاتې دي له دوی سره 214 پیښې ثبتوي چې د تیر کال په پرتله زیاتوالی شي.
ستاسو له پیغامونو
معلومه یم د افغانستان د سیمې خبرې کوم. از موږ ماشې دی په وخت نه راکول کیږي، د پرواز کالیم نه دی راکړی، سر کالیم نه دی راکړی، بای چې ما زغ در بشرانو پورې ورسیږي. موږ ډیر زی په یو ډیر معلومه خانه کې دای سره ټول سوي، از موږ ماشې په وخت کالیم نه دی راکړی، سر کالیم دا دې مشته کړلو مګر ماشې نه کیرا. با سلامونه جوړ کو ته مشران ته ورسیږي و سلام.
مربه رات ما جری د شپږ میاشتې راغلی مې منه ته مو چې د مېمنې چې ولاړو په پروشال کې مو څه ورته ولایت نه لري، دا چې موږ ولاړو له دې موږ د برس د کومک را سره وکي بیا مو څه ورته دا چې خپل ولایت تعالی د سیمې در کوي ته تعالی تحصیل اکبر شي. موږ دل درانه د شپږ میاشتې کې چې موږ نه اکس نه حساب څه نه خبر اورو کې نو موږ مجبور یو بار تخپل کاټو سره د نسې کاټو ناراضه کیږي. موږ مجبور یو چې برته خو رات سمو انو سلام علیکم
خصوصا
لوګر ولایت د اجرې ولسوالۍ نه تای سره په تماس کې یو. په لوګر ولایت د اجرې په ولسوالۍ کې یوه اونۍ کېږي چې واوره اوري. واوره څلور لارې دي پاجرې، څلور تړه په لارې پې بندې شوي. نه خوراکي راتلی شي په یوه لار، نه اوړه، نه بل څه شي، سبزي منزجات عمومي لارې تړلې دي. مخلوق علاقه سره مخدانۍ تر نه واوره ډېره شوې او ورښتن چې حالان دا کېدل چې خلک علاقه سره مخ شي، مرسته چې ورسره ونیسي زر تر زره وایي که زمینې جدرې خلک علاقه سره مخ دي. یو مې تر نه واوره وختې او وري چې حالان ده. والسلام په احترام د زرګانۍ کلي څخه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ستاسو لیکلي پیغامونه هم راغلي دي. عبدالواحد مدقق له لوګر په خپل سمس کې لیکلي د جنگ لشکري خو څخه مغشتنه ده چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او پنه شي نه کړي. عزیز زبلای لیکي حکومت باید ژر تر ژره د ورستیو ورشتنو له زپلسو کسانو سره د خپل توان په اندازه مرسته وکړي. احمد د غزنی له ګیلان ولسوالۍ څخه لیکلي زموږ د ګیلان او ناوي لویه لاره د واورو پر مخ بنده ده او حکومت هیڅ پام نه کوي او مریضان ټول بند پاتې دي. عبیدالله رهنما له هلمند لیکي حکومت د هلمند د ورشتنو عمل له زیانمنونکو کورنیو سره بیړنۍ مرسته وکړي. او محمد انیس د زابل له شاجوی څخه لیکلي په شاجوی کې هم کالداره نه ده بنده سوې خو بیا هم د شایانو بیه لوړه ده او د خلکو وس نه رسیږي. د زهرو کاروان اونیز پروګرام په همدې خپرونې کې اورېدل ستاسو خو تر مخ کې د مهمو خبرونو لنډیز له پریبا ظاهر ناوري.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي په 2019 کال کې د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې اندازه به حد زیاته وه. دغه سازمان پرون په یو راپور کې ویلي چې د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د طالبانو د بریدونو په نسبت په هغو عملیاتو کې زیاته وه چې د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا سوي دي. دوی طالبان هم په بیرحمانه وژنو ګرم بلل دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په سیمه کې د تاوتریخوالي په کمښت خبرې کړې. حمدالله محب د رایزینا 2020 ډیالوګ لپاره د هند پلازمینې نوې ډیلی ته ورغلی او نن یې له ښاغلي ظریف سره هملته ولیدل. پولیسو د کندهار پر نړیوال هوایي ډګر د راکټي بریدونو مخه ونیوله. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو د کندهار د تختپل ولسوالۍ په ماکوانو سیمه کې اته توغندي د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ کشف او شنډ کړل چې د کندهار پر نړیوال هوایي ډګر د بریدونو لپاره آماده سی وو. تر اوسه په دې تړاو څوک نه دی نیول سوی. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې زیانمنو سوو ته یې د بیړنیو مرستو تابع کړې ده. د دغه وزارت ویان احمد تمیم عظیمي پرون ازادي راډیو ته وویل هغه کورنیو ته چې د وروستیو واورو له کبله زیانمنې سوي دي د نقدو پیسو، غذایي او غیر غذایي موادو ویش روان دی. د امریکا متحده ایالاتونو استازو جرګه په پام کې لري نن پر دې موضوع رائے ورکړي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا فقرې مشرانو جرګې ته ولېږي کنه. له دې سره به وروسته د امریکا په تاریخ کې د دریم وار لپاره د یو ولسمشر د استیزا پروسه پیل شي. په استازو جرګه کې دیموکراتان اکثریت دي او اروپای ټولنې د لسو کلونو لپاره یو تریلیون یورو په ارزښت د بسپنې راټولولو پلان اعلان کړ. دا ټولنه دا پیسې د خپل هغه هدف د ملاتړ لپاره راټولوي چې له مخې یې تر 2050 میلادي کال پورې په نړۍ کې د کاربن اندازه کمه سي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی و منی. زه اکرام الله اکرام مو تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې راپور لرو چې طالبان هر کال د نشي موادو ل کاروبار او وشر څخه 1500 میلیون ډالر اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ساسي پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو تر ګرځو چې مسکا هوتا کې وړاندې کوي.
د بلخ ولایت پولیسو لز